راتلونکي 1415 کال د حج لپاره افغانستان ته د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. دا خبره د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب د شمې پرز کابل کې وی خبري ونډه ته وکړه. د ښاغلي ثاقب خبره سکال به هر افغان زیارت کوونکی 2,600,400 افغانۍ فیس ورکوي، چې دا اندازه پیسې د تیرې دورې په مقایسه څه باندې 15,500 افغانۍ کمې دي. د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي ویل سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره وارد مخه له آریانا او کامیر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شوي. تمه ده د حج مراسم په څه کم 4 نورو میاشتو کې ترسره شي. طالبان حکومت د ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې په غور دایکوندی او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمېر لارې د ترافیکو په مخ پرانیستي. دغه وزارت ویاند اشرف اخشناس شنبه نه وخت په خپل اکسپانه ویلي دغه ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورېدو او د توپان له امله موقتاً تړل شوې وي. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د فبروري تر 4 پورې د درنو واورو او بارانو د ورېدو اټکل شوی. وارد مخه په اکثر سیمو کې لارې بندې دي. یوه هم د سالنګونو لویه لار ده چې پلازمېنه له شمال سره نښلوي. دا لار په وقفه یي توګه پرانیستې وي، خو هره شېبه یې د بیا بندېدو امکان شته. د کسالنګو کې د واورې د ورېدو اټکل شوی او هوا تر منفی 15 پورې سړه ده. د ټولګټ وزارت ویان ښاغلي اخشناس له موټر چلوونکو غوښتي چې په واورینو او سابلوبورو لارو د سفر پر مهال ګرمې جامې، خوراکي توکي، اړین روغنیات او د موټر لپاره د زنځیر یا چین امکانات ولري. د ایران په بندر عباس او اهواز کې 2 چاودنې شوي چې یو شمېر کسانو ته مرګوب لاړولې. د هرمزګان ولایت د بیړنیو چارو د کنټرول ادارې ویلي شنبه په بندر عباس ښار کې په یوه هستوګنیزه ودانۍ کې 14 لږ تر لږه یو کس وژلی او 14 نورې ژوبل کړي. چارواکو ویلي 14 د ګازو د لیکېدو له امله شوې. اخو وروسته په اهواز کې هم چارواکو تایید کړي چې په کیانشار سیمه کې د ګازو د 14 له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د 14 تر راپورونو وروسته د ایران سپای پاسداران ځواکونو د ایران د سمندري ځواک د قمندان علي رضا تنگسیری د ژنې خبره رات کړه. اسرائیلی چارواکو هم ویلي دوی په ایران کې د شنبې ورځې په 14 کې لاس نه درلود. دا وروستۍ 4 ورځې په ایران د امریکا د پوځي اقدام امکان د کورنیو نړیوالو رسنیو یوه مهمه موضوع ګرځېدلې. په ګڼو رسنیو کې راغلي چې متحده ایالاتونو په لویو پوځي جنګي بیړیو سربېره ګڼې جیټ او تیل وړونکې الوتکې په سیمه کې ځای پر ځای کړي. د امریکا لویه پوځي الوتکې وړونکې بیړۍ یو اس اس ابراهام لینکلن هم منځني ختیځ کې لنګر اچولی. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن مازدیګر له ایران سره مخ کېږي. دا د انډونیزیا په کوربتوب د فوټسال د آسیایي جام په ګروپي دور کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. افغانستان دمګړی د ډی ګروپ په سر کې ځای لري، ځکه خپلې دواړې لومړۍ لوبې ګټلي. په اولنۍ لوبه کې 3-0 سعودي عربستان مات کړی او په دویمه لوبه کې 0-0 مالیزیا له مخې لري کړي. ایران هم خپله لومړۍ لوبه 4-1 له مالیزیا او دویمه لوبه 2-0 له سعودي ګټلي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مشر روزونکی مجید مرتضایی چې په خپل عام د ایران دی ویلي دا وار به د افغانستان د ملي ټیم د بریا لپاره هڅه کوي، ځکه وروستۍ وار افغانستان او ایران د اسلامي پیوستون په لوبه کې خپل مسابقه مساوي کړې وه. یاد دی چې افغانستان وارد مخه د آسیایي جام د فوټسال حذفي پړاو یا اتو غوره لوبډلو ته وتلی او د ایران په وړاندې بریا یا ماته به په راتلونکي پړاو کوم خاص تاثیر ونه لري، خو یوازې به د ګروپ د سر ټیم معلومیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرغ لاس د بیولوژي مضمون و دویم لست. لکه څنګه چې په تیل وست کې موږ حجره و پیژندل، دا په دې و پیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف شوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو ویلي او مو ویل چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې یې کوم شیان شامل و. او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورنی کار درې سوالونه و، او زه هیله مند یم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسي، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځوز موږ په نن ورځې موضوع کې موږ نسجونه پیژن. نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی. د 1 صفې څخه تر 3 صفې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. راځو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندیو موجوداتو، دا ټوله پر څه شي باندې و؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنې دا ټول فعالیتونه حجرې سرته رسول. اوس نو حجره چې ده د دغه رویه موږ پېژندلی سو چې یعنی د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجودونه معلومدار خبره ده، ژوندي موجودات به هم وجود نه درلودلی، ځکه چې خپل ژوندي موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یوې جلا جلا دندې سرته رسي. مختلف حجرات دي. موږ او تاسې وویل چې حجرې مختلف ډولونه لري، مختلف شکلونه درلودل. اوس نو دغه مختلفې حجرې د ډلو په ډول سره چې کوم حجرې سره یو رقم اوسي، هغوی سره ډله جوړوي چې دغه ډلې راولاړېږي د ژوندي موجوداتو غړي جوړوي، برخې جوړوي. نو د دغه په ادامه موږ رازو نسج وایو. نس چې دی هغه موږ حجره مو وویل چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه، چې یو یې یونیسلولر وه، یو ملټیسلولر وه. موږ وایي دغه نسجونه په کوم یو کې راځي؟ په ملټیسلولر کې. یونیسلولر خو چې دی یوه حجره ده، د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ سوي دي. ملټیسلولر موږ وویل چې د څو حجرو څخه چې سوي یې یو ژوندی موجود جوړ سوي. نو نس چې موږ څنګه تعریفو؟ موږ وایي کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسې د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، دوی راولاړ سي سره یو ځای سي، یو مجموعه جوړه کړي، یو ډله جوړه کړي او یو خاصه دنده سرته ورسي. دې ته موږ څه وایو؟ نسج وایو. یو ګروپ دی، په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دي. دغه ګروپ د څه په نامه سره یادیږي؟ د نسج په نامه سره یادیږي، چې د دې ټوله به څه کیږي؟ سره یو ځای کیږي او نورې برخې جوړېږي. نو موږ وایو چې خپله نسج دی په دوه ډوله دی، یعنی په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه څه کوي؟ فرق کوي. یو نباتي نسجونه دي او بل څه دي؟ حیواني نسجونه دي، چې دوی د فعالیت، جسامت، د داخلي محتویاتو، جوړښت له مخې څه لري ټوله یو د بل څخه توپیر لري. زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم. لکه موږ چې وویل چې د ټول ژوندي موجودات اساسي واحد حجره ده، نو دغه رقم نسجونه هم چې شي دي په نباتاتو کې ډېر مهم دي. یعنی د دوی هره وظیفه چې ده مشخصه سوې ده تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي. د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي، دوهمی اساسی نسجونه دی او دریمی ویعایوی یا هم اتقالی نسجونه دی. لومړی براسو و بشروی نسجونه تا. موږ وایو چې دغه نسجونه چې دی د نباتی حجرات، د نباتی ژوند، نباتاتو ساتونکی برخه ده، محافظوی برخه ده. او دا په کومو برخو کې وجود لري؟ د پاپانو کې، د پانو په ساقو کې، خپل د نبات په ساقه کې، په باندنی خارجي برخه کې موقعیت لري. لکه څنګه چې موږ وویل د نبات محافظه کوي، یعنی ساتنه کوي، نو ځکه دوی څه دي؟ د دغو برخو په بهرني برخه کې څه لري؟ قرار لري. ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه. اساسي نسجونه چې دي خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل سوي، او په دغو درو ډولونو کې اساسي نسجونه څه کېږي؟ تشریح کېږي. دغه درې ډولونه چې دي، لومړی یې پارنشیما ده، کولنشیما ده، او دریم یې هم سکلنشیما ده. موږ وایو چې د هر یوې خپل ځان ته څه تشریح کوو. لومړی راځو پارنشیما ته. پارنشیما کې وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري، او خپله د دې دیوال چې دی، د حجروي دیوال چې دی، هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري. او موږ وایو دا په کومو برخو کې؟ په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي. پس راځو کولنشیما ته. کولنشیما چې دی نسبت و پارنشیما ته دیوال چې دی نسبت دبل دی، سلولوزي دیوال نسبت و پارنشیما ته دبل نی. او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو، د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې، هغه برخې چې نوی وده کوي او د نبات هغه ځواکمنې برخې په هغو کې څه لري؟ قرار لري. چې څه شي دغه کم سلولیزي دیوالې؟ موږ وویل چې نسبتا و پارنشیما ته دبل دی، نو موږ وایو دا خپله د څه وړتیا لري؟ د تاوېدو وړتیا لري، د کږېدو وړتیا لري. ورپسې راځو دریم دانه چې دی سکلنشیما چې دی، دا نسبت و کولنشیما ته هم چې دی حجروي دیوال یې سخت دی، کلک دی. او بل موږ وایو چې د وخت په تیریدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي، دبل کیږي، چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدی هغه بیا څه سو تخریبیږي، ورسته حجرې څه کیږي؟ له منځه ځي. دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کوم دیوال چې دی د خپل کوم نسجونه پکښې موقعیت لري د سکلن شیما ده. ورپسې راځو د اساسي نسجونو وروسته ویایوي یا هم انتقالي نسجونه وایي. ویایوي یا انتقالي نسجونه چې دي دا هم په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې زایلم دی چې هغه دنده یې څه شي ده، اوبه او معدني مواد را اخلي د څه څخه، د ریښې څخه. د ریښې څخه چې کوم اوبه او معدني مواد جذب کړي دي، هغه د ساقې په واسطه اخلي، د پاڼې و د ساقې د نبات و ټولو برخو ته، مثال پاڼو ته و ګلان ته ټولو ته څه کوي، دغه اوبه او معدني مواد لېږدي. او فلویم به کوم اساسي دنده سرته رسي؟ دوام ډول یې فلویم دی. دوام ډول فلویم به کوم دنده سرته رسي؟ هغه بیا کومه شیره چې په پاڼه کې پخه سوې، شیره چې رامنځته سوې ده، ګلوکوز چې رامنځته سوي دي، هغه را اخلي د نبات و ټولو اعضاو برخو ته چې کوي لېږدوي. دا چې سواله نباتي انساج سو. ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته. دغه رقم حیواني نسجونه هم چې سوي دي په څلورو برخو، په څلورو ډولو ویشل سوي دي، چې یو یې بشوي نسجونه دي، عضلاتي نسجونه دي، ارتباطي نسجونه دي او عصبي نسجونه دي. موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویله، نسجونه چې دي مختلفې ډلې راولاړېږي، کوم حجرات چې سره ورته اوسي، وظیفه یو ډول سرته ورسېږي، هغوی سره یو ځای کېږي او نس جوړي. اوس نو راځو اول بشوي نسجونو ته. بشوي نسجونه چې موږ وایو دا د حیواناتو د داخلي برخه کې څه شی لري؟ قرار لري. او موږ په بهرني برخه کې قرار لري. او دا چې دی اساسي دنده یې څه شی ده؟ د فاضله موادو خارجول دي، دغه رقم د دغو اعضاو د بدن د غړو څه شی ده؟ ساتنه ده. د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري؟ موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي، هاضمي کانال دي، بولي کانال دی، د دې څه شی ده؟ داخلي او خارجي برخه پوښلې ده، چې د دې څخه بیا څه شی کوي؟ هغه فاضله توکي، اضافي توکي څه شی کوي؟ د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره څه شی کوي؟ دوی خارجي. ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته. موږ وایو په دې کې چې دی مختلف ډولونه راځي، ځینې استوایي، ځینې دوکمانند شکلونه لري، چې د دغه دروی موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپله په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په درې ډوله ویشل سوي دي. یو یې شوی عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده ده، کولمې دي، دوی راځي. او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم پکښې کې راځي، سیسو ساختمانی د هډوکی او دغه برخه پکښې راځي. بل بیا راځو د زړه عضلاتي، لکه څرنګه چې پوهیږو زړه خپل څه دی؟ جلا ساختمانی، یو ډېر مختلف ساختمان دی او ډېر فعالیت سرته رسي. نو د دې نسجونه هم نسبت و نورو نسجونو ته څه کوي؟ فرق کوي. تقریبا خط لرونکي او د زړه عضلاتي نسجونه چې دي یو څه سره ورته دي، خو د دندو د شکل له مخې لږ څه تفاوت هم لري. ورپسې راځو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي. موږ د نامه څخه دوی معلومیږي، د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه شی ده؟ ارتباط ورکول دي، نښلول دي. نو موږ وایو د هغه نسجونه دي چې نورو نسجونو په منځ کې څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. مثال د خبرې لکه هډوکې او وینه چې شي کوي خپل په منځ کې سره نښلي، د دوی تر منځ چې شي کوي ارتباط رامنځته کوي. اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته څه لري؟ یو مهم جلا ساختمان لري، حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته. او دغه کوم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یو ځای سوي دي، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د نیورون په نامه سره یادیږي، چې اساسي دنده یې څه ده؟ د فکر کولو توان دي. ښه، ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و، نباتي نسجونه مو هم وپېژندل، حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي. موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي، یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي، د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، چې سره یو ځای سي څه جوړي؟ نس جوړي. کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول ووسی سره ورته ووسی سره یو ځای سي چې جوړیږي غړي جوړیږي. مثال د خبرې که چیرې موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دي ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله شی جوړ کړي، یو غړي زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دی کله سره یو ځای کېږي او پاتې دي نوي عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې چی لري وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه نه سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کېږي او د بدن غړي جوړي. وروسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي، هغه بیا څه جوړي؟ سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مری یو غړي دی راځي پکښې کې، اینه، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي څه جوړ کړي؟ یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانې سیستمونه وجود لري، چې هاضمې اطراحي سیستم دی، هاضمې سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی او داسې نور دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سوه څه شي جوړیږي؟ یو ژوندی موجود جوړیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سره خلاصې واوسي او کوم مشکل به ونه اوسي. اوس راځو موږ د دې درس اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې څلور پښتنې لرو چې لومړۍ پښتنه، یو حجروي ژوندي موجودات له څو حجروي سره څه توپیر لري؟ دوهم سوال، اساسي نسجونه په څو ډوله دي؟ دریم سوال، زایلم او فلویم څه دنده سرته رسوي؟ انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څرنګه چې مو په تیر لوست کې طبقه بندي وپیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه وپیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وې، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تیر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډیری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بیل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس پر ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. ویروس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسی د تغذیه نمو وده سرته نه رسی. یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسی، ویروس یې سرته نه رسی. نو ځکه ویروس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېر. ورپسې راځو د ویروس بڼې جوړښت. ویروس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه ویروس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویله چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. ویروسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې ویروسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې میلیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو ویروس چې دي هغه میلیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا ویروس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې ویروس په چاپیریال کې څه رول لري. ویروسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د ویروس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دي لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو څخه چې کله ونښلي د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي جوړیږي. دغه ویروسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي بکتریا چیوي او ورڅخه کوم ویروسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو ویروس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا چی ده. بکتریا چې د خپله لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنی د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي. او سره زین نور هم دی چې د ویبرا کولرا په نامه سره ناروغي رامنځته کېدل د هغه لامل رامنځته کېږي هغه به کمی ته ورته جوړښت لري. راز اوس نو ځان پوکوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي. او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ووم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز. او دوی عموما په شلو درکو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي وه ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي لکه موږ ښه مثالونه یې ورکولی سو نری رنس، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دوی خپل دنده سرته رسي چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بېرته خاوري او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډېرو دواوو کې ورڅخه استفاده کېږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کېږي او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دوی څه لري وجود لري. همدارنګه په ډېرو نباتاتو کې هم دوی په ریشو کې وجود لري چې نباتات لپاره ډېر ضروري دي. راځو ورپسې زموږ اخیرنۍ برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسې کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویله چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناکه کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه بکتریاو ته چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپله ډي این ای یا این ایچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کېږي جوړیږي په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې وه چې د پروټین شهم او قندول څخه جوړ سوی، نو دغه غشا چې و موږ ویل دغه وه نیمه قابل نفوذ وه. نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروټین د دوی شاوخوا پروټین پوښلی دي کله چې دوی دا ویني وایي دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دی، نو ځکه چې کوي د داخلېدو اجازه ورکوي. کله چې د دې ډي این ای او آر این ای د حجرې داخل ولاړ سي حالت خپل په تکثر باندې شروع کوي او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي چې بالاخره د حجرې د تخریب کله چې یوه حجره مړه کړي د هغه څخه ځي نورو ټولو حجراتو ته ځان رسي. دغه رقم رول مو ویل چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي. ورپسې مو بکتریا وپیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټوله شیان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا ښه تغذیه ولرو او همدارنګه کله چې د باندې وځو د ډېرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تېرولو څخه ځان تېر کړو ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او هم دارنګه د بکتریا ډیرښت مهم او پیژندي مختلف بکتریاوي چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و ګټورې بکتریاوي چې مختلف ګټې رسي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چې باندې بدلی په نایټر باندې بدلی چې نباتات ورڅخه د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي ستاسو ټولو څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کېږي هغه په کتابچو کې نور